د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي د انټرنیټ له لارې په هر ځای کې چې یاست په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو چې وایي دا ځل به د افغانستان انتخابات د تیر ځل په پرتله له هر پلوه ښه ترسره شي. د دغو انتخاباتو په ارتباط نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د چیلي ولسمشر د هیواد په شمال کې د سختې زلزلې له امله اضطراري حالت اعلان کړ، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګاز د بیې په لوړولو انتقاد وکړ او ویې ویل انرژي باید د سیاسي وسیلې په توګه استعمال نشي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د نن شپې له 12 بجو وروسته د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو وخت پای ته رسیږي، او د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په 14 کې لس تنه ملکي افغانان ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د نن شپې له 12 بجو وروسته د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو وخت پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن مشر محمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د سکوت په دوره کې هیڅ ډول کمپاین ونه کړي.
12 بجې شپ چهارشنبه
د شپې 12 بجې د کاندیدانو د کمپاینونو موده خلاصیږي او د سکوت وخت پیلېږي. موږ له ټولو کاندیدانو غواړو چې له 12 بجو وروسته انتخاباتي مبارزې ونه کړي او پرېږدي چې د افغانستان خلک د خپل خوښ کاندید په اړه فکر وکړي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره د کمپاینونو موده 2 میاشتې او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره 1 میاشت ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د شنبې په ورځ ترسره کیږي. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په 14 کې لس تنه ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د اختر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژلی دی. وسلوالو طالبانو وسه په دې اړه هم څه نه دی ویلي. همدارس د هرات امنیتي مسولین وایي چې د هرات ښار د سلورمې امنیتي حوزې د ملي امنیت عامر عبدالقیوم خان تیر شپه د دې ولایت په مرکز کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندز امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې تیر شپه دوه تنه سیمه ییز پولیس د وسلوالو مخالفینو په یو کمین کې وژل شوي او یو ټپي دی. د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت قومندان امان الله ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه 3 بجې شوې ده. د ابراهیمي په خبره په دې پیښه کې یو طالب هم وژل شوی او یو ټپي دی. او د بغلان امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په پولیسار ولسوالۍ کې یو تن د 250 کیلوګرام تریاکو د قاچاق په تورنی ولایدي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تریاک په یو بارودونکو موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی و چې کندهار ته وړل کېدل. هغه وایي د روان المریض کال په لاله تر دې مهاله د 5 ځل دی چې د بغلان پولیس په دې ولایت کې مخدره مواد ترلاسه کوي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنقه الکوزینه ووري.
د چیلی جمهور رئیس میشل باچلت د هیواد په شمال کې د رښتر په مخیاز د 18.2 درجو سخت زلزلې له امله اضطراري حالت اعلان کړ. د سه شنبې د شپې د زلزلې له امله لکتر لګه 15 کسان مړه شوي دي. باچلت وویل د هیواد شمالي برخې د رښتر په مقیاس 18.2 درجې زلزلې ځپلې د اریکا پارینکوتا او تاراپاکا سیمې زیانمنې کړې او ټکانونه یې په انتوفاګاستا سیمه کې هم حس شوي دي. د چیلی جمهور رئیس وویل دا ډیر وختي ده چې د زلزلې زیانونه وارزول شي. چارواکي وایي 15 کسه قربانیان د زړه د حملې او یا هم د دیوالونو د راغورځېدو له امله مړه شوي. د زلزلې له امله د آرام سمندر د سواحلو په اوږدو کې اوسېدونکي د سمندري طوفان یا سونامي له بیرې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د زلزله ځپلو سیمو په زیاتو برخو کې برېښنا بنده شوې او په زرګونو کسانو له خپلو کورونو بهر شپه تېره کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د بیې په لوړولو انتقاد وکړ او وایي انرژي باید د سیاسي وسلې په توګه استعمال نه شي. کیری نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن او د اروپایي کمیسیون د انرژۍ له رئیس ګوینتر اوینتینګر سره په کتنه کې وویل د اروپا او امریکا د خلکو د اقتصاد، امنیت او سوکالۍ لپاره کافي انرژي ډېر اهمیت لري. جان کیری د اوکراین حالاتو ته په اشاره وویل د سلوواکیا له لارې له پولند او هنګري څخه اوکراین ته د طبیعي غاز د انتقال چارې روانې دي. د زیاته کړه جنوبي دالیز به له آذربایجان څخه اروپا ته د طبیعي غاز په انتقال کې مهمه ونډه ولري. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې اوکراین ته مرستې ورکول کېږي او په روسیې باندې د کریمیا د الحاق له امله بندیزونه لګول کېږي. د سه شنبې د ورځې لایحه په 378 موافقو او 24 مخالفو رایو سره تصویب شوه. د امریکا سنا تېره اونۍ هغه لایحه تصویب کړې وه چې اوکراین ته د $1 میلیارد پور پکې شامل و. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې ډیموکرات غړي الیوت انګل ویل دا چې روسي ځواکونه په ستر شمېر کې د اوکراین د پولو پر لور حرکت کوي په ټوله سیمه کې شخړې او بیره خپره شوې ده. زموږ کانګرس دا څرګند پیغام ورکړ چې موږ به نورو سرغړونو ته لاس تر زنې کیننو. د کانګرس لایحه د جمهور رئیس باراک اوباما لاسلیک ته استول شوې ده. سپینې ماڼۍ ویلي اوکراین ته د کانګرس د مرستو د تصویب هرکلی کوي. په عین حال کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک خبرداری ورکړ چې هیواد اقتصادي او مالی دیوالیه کېدو ته نږدې شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا لا ډېر وخت دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو څخه ناهیلي شو. د زیاته کړه چې زیات امکانات موجود دي. جان کیری وویل د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس صلاح شوی چې د روانې میاشتې تر پایه به له اسرائیلو سره خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل کله چې موږ له دوی سره کار کوو موږ له دواړو خواو څخه په ټینګه غواړو چې له حوصلې څخه کار واخلي. په داسې یو حالت کې موږ باید راپزړه کړو چې موږ ولې په لومړي سر کې دا هلې ځلې پیل کړې وې، هدف څه و او هر یو څه غواړي چې کوم حالت ته ورسیږي. جان کیری دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سه شنبې په ورځ یو شمېر نړیوالې معاهدې لاسلیک کړې او د اسرائیلو لخوا د بندیانو د خوشي کولو د ځنډ له امله خپله غوسه څرګنده کړه. د محمود عباس د عمل هدف چې توقع یې هم نه کېدله په نړیوالو سازمانونو کې د فلسطینیانو لپاره د یو ثابت دریس پیدا کول دي. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو له اوږدې مودې راهیسې د فلسطیني ادارې د دې یو اړخیز عمل مخالفت کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سمدستي منځني ختیځ ته خپل د نن ورځې سفر لغوه کړ. د ماليزیا د مسافرونکو ورکه شوې الوتکې د لټون چارې نن زیاتې شوې او د بریتانیا یو اوپتل هم د هند سمندر ته ورسېده او د غراز الوتکو او بیړیو د لټون چارې بیا پیل کړې. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک وایي د دوی اوپتل چې تر اوبو لاندې د لټون په عصري وسایلو سنبال د سیمې ته رسېدلې او د ورکه شوې الوتکې په میندنه کې به مرسته وکړي. لس بیړۍ او نه الوتکې چې د لټون په چارو بوختې دي تر اوسه د ورکه شوې الوتکې کومې نښې نښانې نه دي میندلې. د ماليزیا د هوایي چلند 200 یا بوئنګ الوتکه له 299 سپرلیو سره د مارچ په 8مه له کوالالمپور څخه پیکینګ ته د تلو پر مهال رادار څخه ورکه او لا درکه شوه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې خبرو. یان کوبشوی چې د افغانستان په انتخاباتو کې به بهرنیان مداخله ونه کړي او دا ځل به د انتخابات د تیرو په مقایسه شفاف ترسره شي. بیا بروکسل ته جواب له هغه ځای مو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو لننني غونډه خبرو چې د افغانستان مسله چیړي. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین مسله څارو. دوه 19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې مو د یو شون کې قضیه تعقیب کړي چې لسو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او د حقیقت څرې په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې له مشر سره غږېدلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې هیواد په انتخاباتو کې به دا ځل هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه شي. یان کوبشنن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم دي او افغانان باید په ډیر جرأت سره خپل رایه وکاروي. دې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان دا انتخابات به د تیر ځل په پرتله له هر پلوه شوي. د موضوع تفصیل لکابله د ازادي راډیو د خبريال اسدالله الدین پراپور کې.
که څه هم له عامو خلکو سره یوه اندېښنه دا ده چې ممکن بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې بهرني هیوادونه داسې نیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی یانکوب شو ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون سرنوشت ټاکونکی دی، او زیاته کړه چې افغانان باید هرومرو خپله رایه وکاروي. کوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سلګونه بهرنیو څارونکو په ګډون به څه باندې 2 لک افغان څارونکي انتخابات وڅاري، او هیڅ ډول بهرنی لاسوهنه به پکې ونه شي.
تاسو په انتخاباتو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته. هغه لاسوهنه چې تاسو یې یوه هیواد یا غرب ته راجع کوئ، له هیوادونو سره د لاسوهنې هیڅ نیت نشته. دا انتخابات د افغانانو، کاندیدانو او د افغانستان د سیاست مدارانو دي. تاسو به وګورئ چې دا انتخابات به د افغانانو انتخاب وي.
په انتخاباتو کې له بهره د نه لاسوهنې ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو افغان چارواکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله موجوده وه. ولسمشر حامد کرزي په وار وار له بهرنیانو وغوښتل چې د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ به ترسره شي لاسوهنه ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دې انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکوي، او وایي چې څه باندې 2 لک کورنیو او سلګونه بهرنیو څارونکو ته یې د څارنې کارتونه ورکړي دي. ټاکل شوی د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د انتخاباتو له ورځې څخه 2 اونۍ وروسته، یعنې د ثور په 3 نیټه اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکوب شوایی انتخاباتو ته د آمادګۍ له روان بهیر څخه ښکاري چې دا ځل انتخابات به د تیر په څیر له هر پلوه ښه وي.
انتخاباتو ته له تخنیکي پلوه چمتووالی د تیر په پرتله ډیر ښه دی. د افغانستان خلک پوه شوي چې د هیواد د راتلونکي لپاره یې دا فرصت څومره مهم دی. دا یوازې زموږ ارزیابي نه ده، بلکې کورني څارونکي، کاندیدان او نړیوال کارپوهان هم دا انتخابات ښه ارزوي.
د افغانستان انتخاباتو ته د چمتووالي په درشل کې امنیتي چارواکو هم ډار څرګند کړی چې د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې بشپړ تدابیر نیولي. امنیتي چارواکي مني چې د دې انتخاباتو په وړاندې به ځینې امنیتي ستونزې موجود وي، خو وایي چې دا ستونزې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوب شو ویل چې د افغانستان په انتخاباتو کې بهرني مداخله نه کوي. له کابله بروکسل ته مخه کوو. هلته د ناټو او ایساف هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان مسله څېړي. له بروکسل نوریاس نوری په ټلیفون را سره دی. نوری صاحب، د غونډې په اجنډا کې لکه څنګه چې راپور لرو کېدای شي چې یو 2 ساعته وروسته د افغانستان مسله وڅېړل شي، نو د غونډې په اجنډا کې د افغانستان د انتخاباتو مسله شامله ده؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو له مسلې سره امنیتي موضوع تړلې ده، او امنیتي موضوع هغه موضوع ده چې نن د بروکسل په غونډه کې د ایساف او د غرض د ناتو د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع څېړي. طبعا د انتخاباتو موضوع ډیره مهمه موضوع ده، او درې ورځې وروسته چې انتخابات په افغانستان کې سرته رسیږي، د افغانستان د امنیتي وضعیت ته هم د نړیوالو پام په دې وروستیو کې اوښتی دی. د غونډې په اجنډا کې دغه راز د امنیت ترڅنګ له 2014 میلادي کال وروسته د په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هم خبرې کیږي. لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو، د 2014 میلادي روان کال په پای کې د ناتو محارب ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، او ناتو هم غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې ورکولو او دغه راز د ملاتړ ماموریت دوام ورکړي.
بله نوری صاحب، ما د افغانستان د انتخاباتو د مسلې پوښتنه د دې لپاره وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نیو اوس نا بروکر سایتونګ په نوم جرمني ژبې ورځپاڼې ته وویل چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې انتخابات شفاف او بې طرفه ترسره شي، او کله چې داسې یو مهمه موضوع غالبا د ناټو په غونډه کې هغه مسلې ته اشاره کیږي، څرنګه د انتخاباتو امنیت هم په دې غونډه کې شاید مطرح شي؟
د دوشنبه په ورځ د ناتو سرمنشي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همدې موضوع ته اشاره وکړله، او ویل چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د انتخاباتو د پروسې لپاره ډېر ښه تدابیر نیولي دي. دوی توانېدلي دي چې افغانان رای کارتونه واخلي، دغه راز د انتخاباتو مواد د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونو ته ولېږدوي او وروستیو اقداماتو ته په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې په شاتنبه ولیدي، دوی په دې توانېدلي دي چې د انتخاباتو لپاره پوره امنیت ډاډمن کړي. دوی ډاډ څرګند کړل د راغلو د انتخاباتو د شفافیت موضوع ته چې تاسو مخکې اشاره وکړله چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د دغو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. دقیقا همدا موضوع د دوشنبه په ورځ د ناتو سر منشي اندرس فوګ راسموسن هم له ازادي ډلو سره په ځانګړي مرکه کې یاده کړه. هغه وویل چې دوی تمه کوي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شي، داسې انتخابات چې پکې خلک په آزادانه توګه پراخ ګډون وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ وي. راسموسن وویل نړیواله ټولنه د دې شي انتظار کوي، د افغانستان حکومت هم د عملي کېدو ژمنه کړې ده او افغانان هم مستحق دي، ځکه چې د هغې په وینا د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به قدرت په سولیز ډول انتقالېږي.
بله نوري صاحب، تاسو د راسموسن خبرې ته اشاره وکړه. د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو په خاطر پرون راسموسن اعلان وکړ چې له روسیې سره به د ناټو غړي هیوادونه په ملکي او پوځي برخو کې خپلې همکاري وځنډوي، خو د هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په ارتباط به له روسیې سره د ناټو همکاري دوام وکړي. دغه مسله څرنګه نن په غونډه کې څېړل کیږي؟
دا هغه موضوع چې پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په دې اړه اعلان وکړ. البته د ناتو سرمنشي اعلان وکړ چې له روسیې سره په ټولو پوځي او ملکي برخو کې همکاري، هغه همکاري چې د ناتو روسیې د شورا په چوکاټ کې تنظیم شوي د هغه زندګي چې خو منتها لکه څنګه چې تاسو وویل د ناتو سرمنشي پرون د دغې خبرې د اعلان تر څنګ وویل چې افغانستان خای استثناوی او دوی هلمند چې ناتو او د روسي ترمنز زینی پروژې چې د افغانستان په ارتباط هغه دوام وکړي، ځکه چې د په وینا دغه پروژې د روسي د ملي ګټو هم خوندي کوي. د دغه موضوع د وضاحت لپاره نن څو شپې مخکې د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په ارتباط هغه پروژې هم زندیدلې دي چې د ناتو او د روسیې د شورا په چوکاټ کې تنظیم شوي وي. په دې معنی چې د هلیکپټرو موضوع زندول شوې ده، دغه راز د مخدره موادو ضد هڅې چې د ناتو او د روسیې ترمنځ د دغه شورا کې تنظیم شوي وي هغه هم ځنډېدلې دي. یوازې د ترانزیت موضوع د ځواکونو د ترانزیت مسله پاتې ده چې دغه چارواکي وویل دا خپله روسیې وړاندیز کړی وو او روسیې هم غواړي او په دغه ترانزیت په موافقه کې ځینې د سیمې نور هیوادونه هم شامل دي. دې چارواکي وویل هغه دوه پروژې چې د روسیې سره زندیدلې دي دوی پر نورو لارو چارو غور کوي چې د سیمې نور هیوادونه وهڅوي چې دغه پروژه ته دوام ورکړي.
نوري صاحب مننه. نوریاس نوري وو له بروکسل د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور راکاو.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د دیار لس او درې نیم کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مبارزه وخت نن د شپې په 12 بجو پای ته رسیږي. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په کابل کې همدارس خبريالانو ته وویل د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به د رای ورکولو لورځ شاوخوا 2 اونۍ وروسته د ثور په څلورمه اعلان شي. ل کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته انتخاباتي مبارزه ونکړي او د ټاکلې محل وروسته باید 8 ساعته د سکوت مرحله مراعات کړي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل د انتخاباتي مبارزه د سکوت په مرحله کې باید د افغانستان خلک پری خودل شي چې د حمل د شپاړسمه ورځې تر سهار پورې فکر وکړي او د رای ورکولو تصمیم ونیسي.
12 بجې شب کې روز چهارشنبه است وخت ازیاب قان میرسه و
د چهارشنبه د شپې په 12 بجو د انتخاباتي مبارزو وخت پای ته رسیږي او له هغه وروسته د سکوت مرحله راځي. موږ هیله کوو چې د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته د انتخاباتي مبارزو ته دوام ورنکړل شي، خلک د پری خودل شي چې په دې دوه ورځو کې په آرامه فکر وکړي او د خپل خواخي کاندید ته د رائے تصمیم ونیسي.
خاغلی نورستانی وویل انتخاباتو ته د دوی لاړخ بشپړ تیاری نیول شوی او امنیتي ارګانونه هم ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې به د 6,400 مرکزونه امنیت وساتي. د یاد کمیسیون چارواکو دا هم وویل دا مرکزونه د رای ورکولو په سباندې 20,000 محلونو ویشل شوي چې سباندې 12,000 نارینه وو او سباندې 8,000 د ښځو لپاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د انتخاباتو د پروسې څارلو ته یې سباندې 200 کارتونه ویشلي چې شاوخوا 300 پکې بهرنیان دي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په څارونکو ارګانونو کې 18 کورني، 14 بهرني، 1 کورني مطبوعات، 15 بهرني، 13 سیاسي ګوندونه او 2 کاندیدانو څارونکي شامل دي. همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو له ټولو رسنیو وغوښتل چې د چهارشنبې شپې له 12 بجو وروسته دی د هیڅ یوه کاندید د انتخاباتي مبارزې په هکله خپرونې ونه کړي. د رسنیو د کمیسیون مشرې فریدې نیکزاد وویل
از تمام رسانه های محترم جدن تقاضا دارم که دوری
لطول رسانه و پکلک سراحیل کوچه ده سکوت مرحله مراد کری هیل ده رسانه ده سیخ پروانی وکری چه خلق تشویق شی.
ده انتخابات ده کمیسیون چارواکو بوویل ده افغانستان را روان انتخابات به ده حمل پشپاره سمه ده سهار لو بجو سخه ده مازیگر تر سلور بجو پوری دوام وکری او نتایج به ده سور پا سلور ما اعلان شی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې په سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د ولسمشرۍ له نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ وکړ. د غونډې برخوالو وویل چې په ټولو نوماندانو کې یوازې اشرف غنی دی چې په هیواد کې به سوله راولي او د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه کار کوي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر سید احمد ویل افغانستان یو غنی هیواد دی خو تر اوسه پکې داسې څوک واک ته نه دی رسېدلی چې له خپلو غني زیرمو کار واخلي. او نن چې اشرف غني ځان نومان کړی، راځئ ورته رایې ورکړو او هیواد مو له فقر خلاص کړو. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر استاد محمد رحیم وویل ډاکټر اشرف غنی یوازینی شخص دی چې په هیواد کې سوله راوستلی شي.
علاوه د دینه چې اقتصاد پوه دی، سیاست پوه دی، حقوق پوه دی، د کار وړتیا لري، په کار کې ابتکار لري، خلاق دی، دا هر څه پکې شته. ورونو زمونږ د هیواد زمونږ د ورونو چې دا په 13-15 کلونو کې داسې یو شخصیت پیدا شوی دی چې په خپلو هیوادوالو په وینو یې لاسونه ککړ نه دي او په فساد باندې ککړ نه دی. پرته له ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زینا چې کېدی شي د طالبانو سره روغه جوړه وشي.
یوازې لویان په هیواد کې د یو دوامدار بدلون غوښتونکي نه دي، بلکې ماشومان هم غواړي چې د دوی د ښه راتلونکي لپاره بدلون راشي. کوچنی اسماعیل په چوکۍ ولسوالۍ کې په ټولو خلکو غږ وکړ چې د خپلو کوچنیانو د سوکاله ژوند لپاره باید ډاکټر اشرف غنی ته رای ورکړي. په غونډه کې د فکر عمل جرګې د غړو ترڅنګ نورو زیاتو سپینګیرو ځوانانو او علمای کرام ویناوې وکړي او له خلکو یې په ټاکنو کې د ګډون او د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی ته د رای ورکولو غوښتنه وکړه.
راپور ما اوریدی چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې یو شمیر دیني عالمانو او قومي مشرانو او ځوانانو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي ملاتړ وکړ. د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن تر ډیره د انتخاباتو د اهمیت او امنیت او د خلکو لخوا په خپله خوښه کاندیدانو ته د رای ورکولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نسیم شفق د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ناټو د سرمنشي اندرس فوغراسموسن له قبله لیکلي چې افغان امنیتی ځواکونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د انتخاباتي مبارزو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او دا توان لري چې د انتخاباتو په ورځ هم په هر سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو د همکاریو په اړتیا لیکلي او ویلي دي چې د دې ملي او ډیموکراتیکې پروسې په بریا کې باید له امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته وشي. د سرنوشت د سرمقالې لیکوال لیکلي ښایي خلک د انتخاباتو په درشل کې له ځینو ستونزو سره مخامخ شوي وي او یا هم مخامخ شي، خو لیکوال سپارښتنه کوي چې دا ستونزې باید وزغمل شي. ویسا هم د ناټو د سرمنشي اندرس فوغلاسموسن هغه خبره راخیستی چې وایي افغانان باید د خپلو رایو په کارولو سره خپل راتلونکی سیاسي مشر انتخاب کړي. په دې اړه لیکنه کې د ښاغلي راسموسن په حواله لیکل شوی چې افغانان باید په انتخاباتو کې په پراخ ګډون دا یقیني کړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به د هغوی په خوښه او پیاوړی شخصیت وي. ویسا په یو بل لیکنه کې د ولسمشر کرزی هغه خبره راخیستی چې د پکتیا له قومي مشرانو سره یې پولیدنه کې کړي او ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید نارینه او ښځې ونډه واخلي. محور غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د انتخاباتو د څارنې مسالې ته ځانګړي کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د افغان څارونکو ترڅنګ د انتخاباتو له پروسې نه د بهرنیو څارونکو څارنه هم ډیره مهمه ده. لیکوال لیکلی سره له دې چې د وسلوالو مخالفانو د ورستیو بریدونو له امله یو شمیر بهرني سارونکي له افغانستان څخه ووتل، خو لسګونه زره کسانو د انتخاباتو له پروسې نه د سارنې کارتونه ترلاسه کړي او له دې سره به د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راکمې شي. انیس دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې اړه لیکلي چې د خلکو رایو ته درناوی کول د ټولو وجیبه ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي د جمهوری ریاست لپاره اته تنه کاندیدان دي او هر څوک به د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکوي. لیکوال لیکلي نن د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ ده او دوی خلکو ته خپل کاري پلانونه تشریح کړل. د لیکوال په خبره اوس خلک د خپلو رایو په ورکولو سره پریکړه کوي چې راتلونکی ولسمشر باید څوک وي او باید ټول کاندیدان دې پریکړې ته درناوی وکړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د افغانستان د انتخاباتو مسالې او د خلکو د رایو ارزښت ځانګړي کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې خلکو ته په خطاب راغلي چې په آرام ذهن سره تصمیم ونیسي او هغه کاندید ته رای ورکړي چې دوی ته ښه او پیاوړی ښکاري. د ملي ارمان د سرمقاله لیکوال د شنبې ورځې په انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کړی او وایي چې د دوی ګډون کولای شي د انتخاباتو په شفافیت او مشروعیت مثبت اغیزه پرې باسي.
د رایې لور کولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
د افغانستان د انتخاباتو په باره کې دغه خبر هم لرو چې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي د انتخاباتو د ترسره کېدو په ورځ په شمالي ولایتونو کې د ډاډمن امنیت له تامینولو څخه اطمینان څرګندوي او د دې څرګندونو تفصیل به بیا د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې وړاندې کړو. خو د امنیت په برخه کې دا خبر هم لرو چې د سرپل امنیتي چارواکو تایید کړي چې د ولایتي شورا د یو کاندید په ګډون هغه لستنه چې په دغه ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول شوی و لایو پراته نور ټول وشل شوی دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پورا پورک
د سرپل امنیتی چارواکي وایي ل لسو تشتول سوی کسانو څخه 15 تنه په درې سلطان غجر کې وشل شوی. د سرپل د امنیت قمندانې د امنیت امر سخیدات حیدری ازادې رادیو ته ویلي چې د پات څلور کسانو مړی او یو ټپی په بغاوی نومې سیمه کې موندل دي. د وی یو سیمه چې بغاوی نومېږي هلته دغه کسان لوستل شوی او تر وژلو وروسته یې مړی پر سړک غورځول شوی و. څلور تنه مړه او یو ټپی دی. ټپی روغتون ته لرل شوی دی. شغلی حیدری وویل چې دغه کسان درې ورځې وړاندې داسې مهال وتښتول سو چې د سوزمه قلعه په نومې سیمې څخه د سرپل د مرکز په لور روان و. دی وایي د ولایتي شورا کاندید او ملګرو یې د خپل سفر په اړه امنیتي ځواکونه نه و خبر کړي. تر دې پیښې یوه ورځ دمخه د سرپل د عامه نظم د ساتنې قومندان نورالله نورخیل په ټول سرپل ولایت کې د انتخاباتي سایټونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي په لومړي سر کې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی و، خو د هغوی د جنې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که درای اچونی په اړه معلومات غواړی
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړی،
نو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورسئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري ازادي رادیو په ازادي ډاٹ کام کې نیولای شي. دوی بجاو دیش دقیقې شوې لند خبرونه لچانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې له 12 بجو وروسته د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو وخت پای ته رسیږي. د افغانستان د هوایي ځواکونو چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره د تیارسې په حال کې دي. کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په چاودنه کې لس تنه ټپیان شوي. د هرات امنیتي مسؤلان وایي د هرات ښار د څلورمې امنیتي حوزې د ملي امنیت عامر عبدالقیوم خان تېره شپه د دې ولایت په مرکز کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي روسیې د اوکراین په پوله دومره ځواکونه ځای په ځای کړي چې که مسکو وغواړي په دغه هېواد یرغل وکړي اړتیاوې به یې پوره وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د بیې په لوړولو انتقاد وکړ او وایي انرژي باید د سیاسي وسلې په توګه استعمال نشي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې اوکراین ته مرستې ورکول کېږي او په روسیې باندې د کریمیا د الحاق له امله بندیزونه لګول کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا لا ډېر وخت دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه ناهیل شو. او د چیلی جمهور رئیس میشل باچلت د هیواد په شمال کې د رختر په مقیاس د 8.2 درجو سخت زلزلې له امله اضطراری حالت اعلان کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه پروګرام لرو او پکې د بادغیس د یو ښوونکي قضیه تعقیبوو چې ادعا کوي لس میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی. خو اوس نړیواله مسله د امریکا سنا مجلس له اوکراین سره د مرستو لایحه تصویب کړه. په دغه لایحه کې د اوکراین لپاره د یو میلیارډ ډالرو پور تضمین شامل دی. د امریکا سنا مجلس دا پریکړه وروسته له هغه کړې چې وړاندې د اوکراین سر اعظم ویلي وو چې هیواد یې له مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوه داسې لایحه تصویب کړې چې له اوکراین سره مرسته او د کریمیا د مسلې په تړاو پر روسیې بندیزونه پکې شامل دي. دغه لایحه د سېشنبه په ورځ په 318 موافقو او 34 مخالفو رایو سره تصویب شوه. د امریکا د سنا مجلس بیا د اوکراین لپاره د یو میلیارډ ډالرو پور د تضمین لایحه تصویب کړه. د امریکا د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې یو غړي ایلت انګل ویلي چې د اوکراین په سرحدونو کې د روسي ځواکونو د راټولېدو سره په ټوله سیمه کې ویره راپورته شوې. دیموکرات استازي ویلي چې امریکا تر دې نورې سرغړونې نسی زغملی. دغه لایحه ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره لیږل شوې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما له اوکراین سره د امریکا د مرستو په اړه د کانګرس د پریکړې هرکلی کړی. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وړاندې خبرداری ورکړی و چې هیواد یې له مالي بحران سره مخامخ دی. د اوکراین د مالیه وزیر ویلي و چې هیواد یې په راتلونکو دوو کلونو کې د دغه مالي بحران څخه د وتلو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د امریکا د استازو جرګې د غراز د اوکراین او د هغه ګاونډیو هیوادونو ته د 150 میلیونو ډالرو مرسته تصویب کړه او د امریکا د اتلی او بهرنیو چارو وزارتونو څخه وغوښتل چې په دې سره د هغو شتمنیو ترلاسه کول کې له اوکراین سره مرسته وکړي چې د دوی په خبره د هغې هیواد د فاسدو چارواکو په لاس کې دي. په دې لایحې کې هغه بندیزونه هم شامل دي چې د امریکا متحده ایالاتو له وړاندې پر روسیې لګولي وو. له روسیې سره د کریمیا الحاق د دې لامل سو چې د امریکا او روسیې ترمنځ ژور درز رامنځته شي. د غراز د امریکا د استازو جرګې د آزاد اروپا او امریکا ژغ رادیوګانو لپاره د رادیو خبرونو د لا ډېرېدو په هدف هم د بودیجې د ډېرېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی دغه خبرونې د اوکراین په ختیځ کې د کریمیا په ګډون د روسي پلاوه پروګرامونو په مقابل کې خبرې سي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې غړي اید رایس مسکو د داسې مطالبو په خبرولو تورن کړ چې د په خبره په اوکراین کې د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شغل اید رایس په حواله په یو راپور کې لیکلي چې روسي ځواکونو په کریمیا کې د څه باندې لسو ټلویزیونونو او راډیوګانو کنټرول اخیستی چې د امریکایي چارواکو په باور په بیلابیلو خبرونو سره یې د اوکراین په خلکو کې ویره ډېره کړې ده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې لمشر سره شخیدلې خو تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. دا پروګرام حمید عثمان وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې ربان ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریف وګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
نور الله دا نوري د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ د حوض توت د کلي اوسیدونکی دی. دی وایي د دغه کلي د چارتاق د لیسې ښوونکی دی. نور الله دا وایي چې لس میاشتې کېږي تنخواه چې شاوخوا 4000 افغانۍ ده نه ده اخیستې. نور الله دا وایي چې په بېوزلۍ کې شپې ورځې تیروي. دی وایي یو شمېر نور ښوونکي هم همدا ستونزه لري او د جوان د ولسوالۍ او بادغیس د مرکز قلی نو ترمنځ لارې کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د هغه ولایت د پوهنې ریاست ته تللی نه شي. نو له همدې امله غواړي چې دغه ستونزه یې د انصاف په لټه کې د پروګرام له لارې هواره شي.
ستونزه دا ده چې لس میاشتې کېږي چې تنخوا مې نه ده رسېدلې. په علت یې هم نه پوهېږم. د 1392 له لومړۍ میاشتې را په دې خوا ښوونکی یم. تر دې دمه مې میاشتنۍ تنخوا ترلاسه کړې نه ده. ځینې نور ښوونکي هم شکایت لري چې تنخوا یې نه ده رسېدلې. په علت یې هم نه پوهېږم. تاسو پوهېږئ چې دلته امن نشته. له یوې خوا د بادغیس تر مرکزه څو لګښت مو کېږي او ښایي تګ مو نتیجه هم ور نه کړي. خو له بل پلوه په لاره کې طالبان شته. سرتیری او د ولایتي شورا غړي د هوا له لارې په الوتکه کې ځي. موږ تللی نه شو. څو ځلې مو د جوان د پوهنې له مدیر نه شکایت وکړ. هغه رشوت خوري، له موږ پیسې غواړي. زما تنخوا چې 4115 افغانۍ ده، کله چې ماته یې راکوي 3200 یا 3300 افغانۍ یې راکوي. پاتې 800 یا 900 افغانۍ یې ځان ته ګرځوي. د بادغیس د پوهنې له رئیس نه مو وغوښتل چې دغه مدیر دې تبدیل کړي، خو هغه پیسې ورکوي او نه تبدیلیږي. نور شریکان هم لري. زه کومه شمیره یا آدرس نه لرم. ګومان کوم چې د جوان د پوهنې مدیر ته به راغلی وي. دغه مدیر له ما سره پخوا لفظي شخړه کړې. د همغه لپاره یې زموږ تنخوا قطع کړې. غوښتنه مو دا ده چې تاسو د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړئ.
تاسو پوهیږئ چې موږ د دې خپرونې له لارې ستاسو په حضور کې له مسؤلینو سره ستونزې طرح کوو، خو له دې امله چې نور الهدا ونه شو کړی چې له بادغیس څخه کابل ته راشي، نو موږ په همدې اړه د بادغیس د پوهنې له رئیس ضیاءالدین واسقي سره مرکه کړې. د بادغیس ولایت د پوهنې رئیس محترم ضیاءالدین واسقي، مشکل په څه کې ده؟
یواز آخرنی روز د دونیوم کال جاد د دالی ووت پاتې ده. د جوان د رسالی د ټول موسم پاتې ده. موسم اخستل ټول دي د تایلر په واسطه ول شوی دي. اخستل دي فاشون هم لګل کیږي په دغه ټول هلیکوپټران زی د انتخاباتو د پر هم دغه ماشه سول کیږي. جو ته زره ولې په خو اتاغه نه پات چې نوري هدا نوري نومي دي. نوم ټول اندیکاتورونه د رجستر کتابونه نوم پلټنه کوي. اصلا د دغه سره د موجود من دبد انتقال پاک یم تاندی اشتی ورځی ته مونږ دغه ماش انتقالو نور نه د قطع ماش نه د پاتې د کول مالی سبان ماش اوله سې دي اول ته کول سبان
او پر صورت رئیس ستونزا په څه کې د بادغیس ولایت ولدا تم خاګان په ځان سره رسیدي.
ستونزې اواز امنیتي ستونزې ده او بس خلاص. او له بل خوا په دغه نورې پرتو سیمو کې نورې ولسوالیو کې لکه جوان چې د مرکز د ولایت مرکز نه 150 کیلومتره لېږ دي او لاره هم د طالبانو په لاس کې ده. یوازې مشکل دا ده چې په بانکي په خلاف د استادان کار واخلي، اولاد هلته مثلا بیا کابل بانک یا ایزی بانک یا کوم بل پروګرام چې خپل معاش ډېر پخپله واخلي. ټول معاشونه د ضوابط تعظیم د ولسوالۍ څخه ترتیب کېږي، بیا عامر معرف هلته امضا کوي، شورا امضا کوي، بیا ولسوال ضوابط مرکز ته او په مرکز کښې د دوی معاش د تعلیمدار په وجه حواله کېږي. بیا چې د تعلیمدار په وجه حواله شو، بیا ستونزه دلته چې کوم مجبور یې دغه معاش د خصوصي سکتور په مرسته یو تاجر یو دوکاندار یو څو پیسې ولري، هغه ته مونږ د تضمین پر اساس هغه ته ور او بالاخره مونږ دغه پیسې د جوان په ولسوالۍ کښې د هغه نه د هغه چلوي عین مقدار پیسې ته هغه په جوان کښې اخلو. دا یو لویه مشکل ده. مونږ د جوان په ولسوالۍ کښې د مرغا په ولسوالۍ کښې ځینو نورو پروفیسونو ته دا
یعنی یو شمېر نورې ولسوالۍ هم وبخئ رئیس صاحب، یعنی یو شمېر نورو ولسوالۍ هم دا ستونزې لري. تاسو د وزارت سره دا مشکل طرحه کړی او په څو نورو ولسوالیو کښې دغه مشکل شته؟
مونږ موضوع وار وار طرح کړی دا موضوع. یو داسې مشکل ده چې دا په وزارت معرف هم نشي کولی، چا څه د کابل بانک شوبې جوړه د بانک موضوع ده، هغوی هم د امنیتي موضوع ده، دوی ډېرې دلته کولی شي نه شي چې دلته هلته دوی اغېز انده ده. او بله خوا امنیتي ستونزې دي، کار نه دی. مونږ حتی څو ځله دغه موضوع د ولایت سره مشرفي، د قومندانۍ امنیه مشرفي، حتی ځینې نږدې ولسوالۍ لکه خادیس چې لري، هر وخت مونږ معاش انتقالوو دلته د قومندانۍ امنیه په مرسته پولیس اخلي، د استادانو معاش انتقالوو. اکثره ولسوالۍ کښې حتی یوازې په مرکز کښې، یوازې د قلینو په مرکز کښې دا بانکي تحصیلات شته چې په خپلو استادان کار لري، قابل بانک ته خپل معاش اخلي. نور په هېڅ ولسوالۍ کښې د باقي هېڅ ولسوالۍ کښې دا بانکي تحصیلات نه شته.
یعنې تاسو ته مرکز ته رسېږي، بیا تاسو یو ولسوالیو ته ویشئ.
بلې.
فکر کوئ چې رئیس صاحب دغه تنخواګانې دوی ته په امانتدارۍ سره رسېږي؟ ځکه دغه کس چې زنګ والی او وایي چې نوم نورالهدا نوري ده، دوی ادعا کوي چې جوان د ولسوالۍ د پوهنې مدیر، د دوی تنخوا چې شاوخوا 4000 افغانۍ ده، هغه ډېره کمه ورکوي، یا 3800 ورکوي، یا 3900 ورکوي، یو اندازې د کمیشن په توګه اخلي. تاسو دا مشکل بررسي کړی؟
نشي کولی چې دغه دا تصویر کړو چې د دې سړی نوم معلوم وای. مونږ دغه موضوع په جدي توګه پلټنه کړې وه. د جوان په ولسوالۍ کښې مونږ تقریبا 3500 استادان لرو. هلته د دا 3500 استادانو په دغه کلونو کښې هېڅ یو شکایت نه وي رارسېدلی چې همداسې کار وي. که څه هم یو داسې شکایت و چې هغه پلټنه وشوه د ولایت په مرسته، د امنیت ملي په مرسته، بیا یو داسې موضوع ثابته شوه چې تاسو موضوع یو بېپایه موضوع وي. او د بلې خوا داسې ده چې بیا په دا ناامن ولسوالیو کښې تر هغه لېرې پرتو سیمو کښې
رئیس صاحب، مونږ پخوا هم داسې خپرونې درلودې، د یو شمېر ولایتونو نه ښوونکو ویلي وو چې دغه د پوهنې د ریاستونو استازي چې لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، دوی حتی له ښوونکو د کرایې او داسې نورې اخلي، نورې پیسې اخلي. څنګه تاسو دغه مسایل کنټرولوئ؟
نه، بېخي 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 مونږ استازي ولاړ شي هلته او د ښوونکو کرایه واخلي یا د بل چا کرایه واخلي. دوی په خپله هر څوک کرایه سفرن لري هلته چې ولاړ شي. هغه بدبختانه چې یوولس کاله کېږي چې د جوان ولسوالۍ لاره تړلې دي. دا
یوولس کاله
بلې بلې
که داسې د بادغیس په یو شمېر ولسوالیو کښې آیا مکتبونه هم تړلي دي؟
مکتبونه یوازې د مقر په ولسوالۍ کښې څلور مکتب مونږ تړلي مکتب لرو.
د نجونو دي که د هلکان؟
د مقر په ولسوالۍ کښې ولسوالۍ لوی د مقر په نامه هغه هم داسې ده چې د نامه له امه چې په هغه ځای نشته وو هغه کلي کړي دي. هغه ځای مې تلل دي بل ځای ته ځي نورا پل هلته تلل دي. ډېر لږ پاتې دي.
دا مکتبونه د نجونو دي؟
د دواړو دواړو ابتدایي ښوونځی دي، مکس دي، دواړو دواړو دي. بیا لږ پاتې دي. بیا پروس کال بیا مونږ د پروګرام په مرسته هغوی ته مونږ تشریحي سنفونه ورکړي دي، محلي مکتب محلي سنفونه ورکړي دي چې هغه لږ هلکانو او نجونو پاتې دي، هغوی د تعلیم نه پاتې نه شي.
ښاغلی واسقي، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو ژمنه څه ده هغه ولسوالیو کښې چې مثلا لارې له مرکز سره د ناامنیو له کبله یا نشي کولی ښوونکي راشي، تاسو څه ژمنه کوئ چې دوی ته به څه اسانتیاو برابروئ؟ د دوی تنخواګانې به څومره په وخت ورته رسوئ؟
ګران خوري تاسو ته باید یو عرض وکړم چې زموږ طالبان اولاد دي. ما موږ په کال کښې چې د معارف مسؤلیت باندې تغاول لرم، په تېرو کال کښې په دې نوي کال کښې د لومړی ځل دپاره دغه د مرغاب ولسوالۍ چې لاره بېخي تړلې وو، لس کاماز موټرونه د چوکۍ میز کتاب درسي مواد د لابراتواري مواد هلته کمپیوټر او سولار ځینې داسې حساتو مو مرستې چوکۍ وو او ځینې هم د وزارت معارف له خوا تقریباً اما معاش توګه رسېږي، هلته د کال په اوږدو کښې هم رسېږي، په تېرو کالو کښې هم معاش رسېدل دي، کوم شکایت مې نه لري. هغې چې د مسار نوم هم غږېدلی وي چې امکان لري دا موضوع واقعیت ولري، یا مثلا معاش ورته
ونیسب. تاسو ژمنه کوئ چې که دغه کس خپل واقعي نوم موږ ته واخلي او موږ یې تاسو سره شریک کړو، نو تاسو به دغه د دوی نوم محرم ساتئ او دوی ته به په نوم کښې کوم مشکل نه پېښېږي؟ تاسو داسې یوه ژمنه کوئ چې که دوی موږ سره د خپل نوم واقعي نوم مطرح کړي؟
ګرانه خورې، مخکې تر ژمنه زه غواړم چې ستا د دې ښه نیت ډېر هرکلی وکړم او ستاسې د دې ښه نیت دغه ما استاد چې خپل اصلي نوم واخلي، نه تنها چې زه تضمینه وم چې دوی ته کوم زیان ونه رسېږي، حتی دا موضوع په داسې حالت وڅېړم چې د ده هغه استاد خپل هم قانع وي او هر څوک چې مثلا دا کار کوي چې کوم تخطي کوي هغوی کوم ځان به انشاءالله هغه قانوني مراجع چې اعتبار لري هغې ته سپارو حتماً. یا تاسو هم پخپله وینئ زه دې نتایج.
او مهرباني، کور ودان رئیس صاحب، ژوندی اوسې، ورځ په خیر،
خدای دې ولري،
خدای پامان. مونږ له تاسو هیله کوو چې ستونزې مو د حقایقو پر بنسټ له مونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822200022.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د څارونکي پلاوي مشر تیډس بیرمن میلمه دی. دې څارونکي پلاوي چې 14 نفره دی، نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې خپله دنده پیل کړه. د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان او دیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ هم د افغانستان د انتخاباتو لپاره خپل څارونکي رالیږلي وو، خو په کابل سرینا هوټل له حملې وروسته دې دواړو ادارو خپل څارونکي بیرته له افغانستانه وویستل. په کابل سرینا هوټل حمله کې د NDI یا د دیموکراسۍ د ملي انسټیټیوټ یو څارونکی هم ووژل شو. د اروپایي ټولنې د څارونکي ډلې له مشر تیډس بیرمن سره هم د دوی د کارونو په څرنګوالي او د انتخاباتو په اړوند مسایلو خبرې کوو. ډېره مننه چې زموږ د خپرونې مېلمانه شوئ. په سر کې راته ووایئ چې په کابل سرینا هوټل حملې چې د دیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ یو څارونکی هم پکې ووژل شو، تاسو څومره متاثره کړئ او آیا په دې حمله کې تاسو ته هم زیان واوښت؟
د سرینا هوټل غمیزې موږ په ژوره توګه اغېزمن کړو، ځکه هلته ډېر کسان وژل شول. په هغو کې د NDI یا دیموکراسۍ د ملي انسټیټیوټ یو څارونکی هم و. دا انسټیټیوټ ټول پیژني، موږ هلته ملګري لرو، موږ له دوی سره مسجونه تبادله کوو. په موږ دا ډېره سخته تمامه شوه چې خبر شو د دې ادارې یو کس په سرینا کې وژل شوی. دوی اوس له افغانستانه وتلي دي. که چیرې موږ هم په سرینا هوټل کې وای همداسې تصمیم به مونی و، ځکه دوی بل انتخاب نه درلود. دوی ته قوي ضربه ورکړل شوه. دوی نشوای کولای چې بل هوټل ته هم انتقال شي. زه هیله لرم چې بیرته دغه څارونکي کابل ته راوګرځي او خپل عالی کار ترسره کړي. نو که چیرې تاسو هم له داسې پیښې سره مخ شئ چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ څارونکي ورسره مخ شول، تاسو به هم له افغانستان
ووځئ؟
زه په دې اړه پیشبیني یا فکر نشم کولای. موږ دلته په ښه امنیتي وضعیت کې یو. موږ خپل کار په مخ بیایو. زه د اروپا د امنیت او همکاری سازمان او همدارنګه د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ له څارونکو سره په کامله توګه همغږی او همکاری کوو. موږ پوهیږو چې هغوی ته دا خوشینوونکې پیښه وشوه، نو زه د هغوی د دې تصمیم ملاتړ کوم.
په
سرینا هوټل حمله کې ستاسو همکارانو ته څه زیان ونه وخت؟
نه،
زموږ ملګرو ته زیان ونه وخت، خو موږ ته یو شاک راکول شو.
What had happened to our friends?
La Afghanistan da Europa da Amniyat aw Hamkari Sazman aw Hamdaranga da Democracy Million Institute da Tarun ko watal ba da intikhabat pa bahir sa aghiz wakri.
There are thousands of Afghan citizens who are observers.
زرګونه افغانان هم له انتخاباتو څارنه کوي. په دې کې د کاندیدانو له خوا څارونکي هم وي، د فیفا او ټیفا ارګانونو څارونکي هم وي. دوی ډیر مهم دي چې وګوري د انتخاباتو په ورځ د رایو په مرکزونو او د رای شمیرنې په مراکزو کې څه پیښیږي. دوی په جرأت سره ښه دنده ترسره کولی شي. زه د دوی هرکلی کوم. زموږ دنده دا ده چې انتخابات تحلیل کړو. په دې کې د انتخاباتو ټولې برخې راځي، د کاندیدانو ټاکنې او د کاندیدانو کمپاینونو څخه نیولې آن د انتخاباتو د نتایجو تر خپرېدو پورې. موږ به د دې انتخاباتو هر اړخ وڅېړو، لکه د انتخاباتو قانونیت، د رسنیو او چارواکو رول، که د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي نه وي، دا یوه خلا ده، ځکه هغوی ښه مسلکي څارونکي دي. زه تاسف کوم چې دا انتخابات د دوی له ارزونې څخه محروم دي.
یعنی
تاسو وایئ چې د دوی وتل د څارنې په بهیر منفي اغیز کوي؟
هو،
د دوی څارنه ډیره مهمه ده، ځکه دوی د څارنې په برخه کې زموږ عالي همکاران دي او موږ به یې تل یادوو.
تاسو
وایئ چې له دې څارونکو سره نږدې ارتباط لرئ، فکر کوئ چې دوی به بیرته افغانستان ته راشي؟
I think this question you should really ask OSCE and
زما په نظر خدای چې دا پوښتنه د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ له مسؤلینو وشي چې د هغوی پلان څه شی دی، څنګه غواړي خپل کار ته دوام ورکړي. زه نه غواړم په دې برخه کې جواب درکړم.
د اروپای ټولنې د څارونکو د مشر په توګه ستا نظر څه دی؟ آیا اوسنیو حالاتو ته په کتو افغانان به شفاف او عادلانه انتخابات ولري؟ We do not use these terms of free.
موږ د انتخاباتو د شفافیت او خپلواکۍ په اړه څه نه وایو، خو موږ ټول پروسه څارو. خو د یو سیاستمدار او د څارونکو د مشر په توګه زه هیله من یم چې افغانان به وکولای شي چې په خپلواکه او آزاده توګه خپل رای وکاروي. دا د دوی طبیعي حق هم دی چې په خپل ولسمشر په آزاده توګه
وټاکي.
تاسو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د څارنې په برخه کې خپل کارونه پیل کړل. تر اوسه مو دا پروسه څنګه موندلې؟ دا پروسه او د کاندیدانو کمپاینونه ستاسو په نظر څنګه روان دي؟
It is far too early to
issue. دا له وخته مخکې ده چې ووایو دا پروسه څنګه روانه ده. زه نه غواړم د امکان په صورت کې دې پوښتنې ته ځواب ووایم. موږ به خپل ابتدایي تحقیقات د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو د لومړي پړاو انتخاباتو څخه دوه ورځې وروسته اعلان کړو. موږ به په دې تحقیقاتو کې خپل تحلیل د انتخاباتو په اوسني بهیر او د انتخاباتو د ورځې په اړه ولرو.
اوسنیو
امنیتي شرایطو ته په کتو څه فکر کوئ، افغانان به هیواد شموله انتخابات ولري؟
parts of Afghanistan
ټول په هیګه چې د افغانستان په زینو برخو کې برایا اچونه مشکل وي، خو زه هیله لرم چې د افغانستان د زیاتې برخې رایه به د اعتماد وړ وي. زما په فکر لدین انتخاباتو څخه به داسې نتیجه ترلاسه کړو چې رایه ورکونکو او کاندیدانو ته د منلو وړ وي. زما په نظر دا انتخابات یو ښه فرصت دی چې لوی ولسمشر څخه بل ته په سولې ایز ډول واک انتقال شي، او دا هغه څه دي چې دلته کېدای شي.
د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړي. تاسو به خپل کارونه څنګه پر مخ بیایئ او تر کوم وخت به په افغانستان کې پاتې کیږئ؟ We are here with a team of 16 people, me included.
موږ دلته شپږ کسیز ډله لرو، البته زما په شمول. په دوی کې ښه کارپوهان دي. ځینو یې د نړۍ په سطحه 13 ځله د څارنې ماموریت بشپړ کړی. دا ډیر تجربه کار کسان دي. موږ د دې وړتیا لرو چې د دې انتخاباتو وروستی راپور ورکړو. زه باور لرم چې دا راپور به د افغانستان په ګټه وي، ځکه په دې راپور کې به هغه څه وي چې په انتخاباتو کې پېښ شوي وي.
د انتخاباتو په ورځ به تاسو څه کوئ؟ او دا راته وایي چې په دې ورځ به ولایتونو ته هم د څارنې لپاره ځي او کنه؟
On election day we will not be 16 people, we will be many more.
د انتخاباتو پر ورځ به مونږ 14 کسان نه یو، ډیر زیات به یو. مونږ به د اروپאי ټولنې له سفارت څخه هم څارونکي ولرو. زما په فکر مونږ به 18 او یا کسه شو. په مختلفو ښارونو کې به خپل دنده پر مخ بوزو، لکه هرات، مزار او نورو ښارونو کې. مونږ به د رای په مرکزونو کې هم څارنه کوو او په کابل کې به د رایو شمیرنې بهیر هم وڅارو.
The final counting of the votes in Kabul.
مونږ شاوخوا 2 لک کورنۍ څارونکي هم لرو. د بهرنیانو څارنه څه اهمیت لري په دې انتخاباتو کې؟
Well, of course you have the local Afghan citizens.
بلی، زرګونه افغانان به هم په دې ورځ څارنه کوي او دا ډیره مهمه ده. خو دا هم مهمه ده چې لیوی درېم سترګې څخه دې مسلې ته وکتل شي. دا سترګې باید خپلواک او له هیواده په بهرنیو کسانو پورې اړه ولري. زموږ د څارنې ارزښت هم په دې کې دی.
And that is the value.
ځینې کسان شکایت کوي چې حکومتي چارواکي په ښکاره توګه په کمپاینونو کې اشتراک کوي، او دا هم وایي چې اوسنۍ حکومت د یو مشخص کاندید ملاتړ کوي. تاسو دا موضوع درک کړئ؟
If people criticize actions or events.
که چیرې خلک په کوم کار یا کومې پیښې انتقاد لري او فکر کوي چې دا غیر قانوني عمل دی، باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولاړ شي. دوی کولی شي خپل شکایت هم دې کمیسیون ته ورسوي. موږ هم له دې کمیسیون سره نږدې اړیکې لرو. موږ دا هم څېړو چې دا کمیسیون له شکایتونو سره څه ډول چلند کوي. دا د هر افغان دنده ده چې که غیر قانوني کار ویني باید کمیسیون ته راپور ورکړي.
داسې احتمالات هم شته چې ممکن راتلونکي انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. که چیرې داسې وشي، تاسو به په افغانستان کې پاتې شئ؟
Yes, the...
هو، د اروپایي ټولنې د انتخاباتو څارونکي ډله پاتې کیږي. موږ اول پړاو انتخابات څېړو. که چیرې دویم ځل ته هم لاړ شي، موږ به دلته پاتې شو تر څو د انتخاباتو نتیجه معلومه شي.
که چیرې د انتخاباتو نتیجه تاسو ته د منلو وړ نه وي، نو اقدامات به مو څه وي؟
دا ډېر له وخت مخکې ده چې په دې اړه څه ووایو.
په کابل کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په ساحوي دفتر حمله تاسو ته څه پیغام لري؟
violence or threat or fraud or other
زباید وایم چې هر هغه لاس وهنه، فساد یا تاوتریخوالی چې د افغانستان د دیموکراسۍ په وړاندې وي، د دې هیواد راتلونکي ته خطر دی. که چیرې افغانان غواړي چې سوله ییزه راتلونکی ولري، نو له انتخاباتو پرته بله لاره نشته. څوک چې د دې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي، هغوی نه غواړي چې انتخابات وشي. خو افغانان حق لري چې په آزاده توګه او له ډار پرته خپل ولسمشر
وټاکي.
د ناامنیو له امله د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خپل څارونکي له افغانستان وویستل. که دا پېښې همداسې دوام ولري، تاسو به هم افغانستان پرېږدئ او د څارنې ماموریت به مو نیمګړی
پرېږدئ؟
موږ امنیتي وضع تحلیل کړي، موږ خپل اقدامات هم کړي. موږ چې په کوم وضعیت کې یو، هیڅ دلیل نشته چې له افغانستانه ووځو. موږ به د انتخاباتو تر پایه پورې په افغانستان کې پاتې شو.
ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو افغان چارواکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شول، امریکایانو مداخله کوله. تاسو څومره ډاډه یې چې دا ځل به بهرنیان په دې بهیر کې مداخله ونه
کړي؟
افغانستان د بهرنیو ځواکونو او مداخلو لوی تاریخ لري. زه پوهیږم چې افغانان د دې سیزونو په وړاندې څومره حساسیت لري. موږ هیله من یو چې بهرنۍ لاسوهنې ونه وینو. موږ به وګورو چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې څه کوي.
ځینې افغان حکومتي چارواکي د کاندیدانو په ګټه حکومتي وسایل کاروي. تاسو دا مسله هم
څېړلی؟
دا هغه یو موضوع ده چې موږ یې په جدیت سره څارو. حکومتي ودانۍ، موټر او نور ځایونه چې د کاندیدانو لپاره کاریږي، موږ په دې باندې کار کوو. په خپل وروستي راپور کې به دا مسایل ځای
کړو.
د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم. دا خو معلومه خبره ده چې تاسو به خپل راپور کې دې سرغړونو ته اشاره کوئ، خو پوښتنه دا هم ده چې والی اوس تاسو خپل غاګ نه اوچتوي.
If you are an observer, you are neutral, you are independent.
که تاسو څارنه کوي باید بی پری او خپلواک کسان اوسئ. باید لاس وهنه هم ونه کړئ. دا په دې معنی چې که تاسو په یو شیشه کې ماهیان وینئ نو باید یوازې وی وینئ او نشئ کولای چې د شیشې دننه ور داخل شئ. که زه دا کار وکړم چې ووایم چې حکومتي کسان د کاندیدانو ملاتړ کوي، بیا خدا په انتخاباتو کې لاس وهنه شوه. موږ بل انتخاباتو وروسته په نتیجه گیری کې د مسایل یاد کړو او خپلې سپارښتنې به هم ولرو.
Analyze and come with conclusions and recommendations.
ډیر مننه کوم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت ستې پروګرام هم دلته پای ته ورسید. ل خپل ملما له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارونکو پلاوی لمشر تیجس بیرمن څخه ډیر مننه.